د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف اوازي اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري بیا هرکلی کوم. اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. پاکستان وایي د څلور اړخیزي غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمې مې کې 219 پروګرامونه درته خپرو د حقیقت صدې او انصاف په لټه کې. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، صفي الله استانګزي ته به ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په دیارلس ولایتونو کې تهاجمي عملیات کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته درنې مرګ ژوبلې اړولي. ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان ځوان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د پوهنې په برخه کې ډېرې استفادې وړ ده. او د امریکا د جمهوري غوښتونکي مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ ویلي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان امنیتي ځواکونه په 13 ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل چې مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله او تاوانونه په کندوز، لوګار، کندهار او زابل کې اوښتي دي.
په 13 ولایتونو کې منګا شپږ تفصیلي عملیاتونه لرو، یعنی تاروزی تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج ډیر ښه دي، لاسره ولینم لرو.
خغلی وزیر ویل د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې وسلوال سخت ځپل شوې دي. د لوګر په برکی برکی او مخالف قومندان وژل شوې او 12 نور ټپي نیول شوې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډیپو لمنځه تللی او د زابل په شارې صفا کې د حقانی شبکې او قومندان وژل شوې دي. اخو د کورونی چار وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کندوز په چاردرې کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د طالبانو یو مهم قومندان قاری نجیب له 9 تنو نور مخالفینو سره وژل شوې او 40 نور نیول شوې دي. اخو طالبانو تر اوسه د دې اداو پاړه رسنۍ ته څنګه دی ویل او د افغانستان دفاع وزارت وی په تیر دوه ورځو کې د افغان ځوکونو 15 تنه هم وژل شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معرف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. تمیم عیسازاده یو ځوان افغان دی چې په وروستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو له کورنیو سره اړیکې نیولی شي او د کورنۍ د خپل ماشوم د ښوونځي لهاره خبرېدای شي. عیسازاده پرون پارک کې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي راډیو ته وویل چې پر رایې ورکولو نږدې څلور اونۍ وخت دي. دوی تر اوسه لنیکه مرغه افغانستان ته ټول مخکې دی. په تیرو 28 ورځو کې موږ دوه هم درېم یا لومړی وو. ما چې ولسمشر سره وکتل هغه خلک وه څول چې رای ورکړي. ایسازاده زیاته کړې چې په وروستیو نړیوال سیالیو کې 1200 طرحې وړاندې شوې وي چې د طرحې په ګډون سل طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوې. رای ورکول د می تر لومړۍ نیټې د انټرنیټ لاره دوام لري. او د امریکا د مرستو نړیواله پراختیايي اداره یا یو ایس ای آی ډی د ننګرهار د دریو ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو ایس ای د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخه شي او د کامې، کوز، کونړ او بهسودو په ولسوالیو کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې دریو ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیايي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتري وسایل هم واخلي. بیا هم خرغلی. امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خدای به له ماسکو سره اوسنی کړکېچن حالت عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 19 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. د بیا پاړه وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon.
ایران ته اجازه ورنکړل چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه به ورنکړل چې دا په یاد لري چې اجازه به ورنکړل چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې په عراق او سوریه بل دایښ څخه پاک کړي. ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د امریکا په سنا کې دیموکراتانو پروند جمهوریت غوښتونکو د هغې هڅې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی کاوه. جمهوریت غوښتونکو د انرژۍ د وزارت د لګښتونو په هغه لایحه کې د تعدیل وړاندیز کړی و چې پر اساس یې نشوای کولی په راتلونکي کې له ایرانه په 6.8 میلیون ډالره 2 دېرش ټنه درنې اوبه وپیري. دغه معامله چې د اپریل په 2 ویشتمه اعلان شوه د هغې مرستې یوه برخه ده چې تهران کولی شي له لویدي سره د شوې اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي. خو ډیموکراتانو د دغه تعدیل د مخنیوي لپاره له پارلماني تاکتیکونو کار واخیست. هغه اظهارجنه ګولۍ وبلله چې په دې توګه یې ولسمشر براک اوباما ته د ویټو کولو لار پرانیستله. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو وویل روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلې. کله دغه 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلومات ماتو پاساس شوی چې خی دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري په تیر بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن ماموریت په تور لیست کې د دغه ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداري ورکړه او ویلي دي چې دغه اقدام خی په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویاند ادګار وا اسکیزچ ویل دغه دوه ډلې چې اوربند کې شامل دي که هغه تروریستي ډلې ونه مول شي په ټینګ شوی اوربند بچي هڅه کوي د شخړو د پراخېدو مخاوني سو ناوړه اثرات ولري. اروپای اتحادیه وای د اروپای اتحادیه او یوکرين تر مشريزه چې ټاکل شوی و راتلونکي میاشت جوړه شي تر سپتمبر میاشت پورې زندي دلیدا. د اروپای کمیسیون یو ویان دی د چهارشمې پورې ویل چې د دغه سر مشريزه په زندولو موافقه د دې لپاره وشو چې د کیف نوې حکومت د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو لپاره لازم وخت ولري. د یوکرين سره د اروپای اتحادیه د همکاري موافقه د هغه بحران اساسي لامل و چې په نتیجه کې په 2013 میلادي کال کې د دې هیواد مسکو په لوي ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ چې دغه موافقه یې رد کړی و له قدرت لیرې شو. او ریټرز خبر ورکوي چې روسیې د بندي یوکرایني پیلوټ نادیا ساوچینکو خور ورسره له هغې د یوکرين په پولهونی ول چې په زندان کې لخپلې بندي خور سره لیدلی وو. راپور لمخې د یوکرين یو ډیپلوماټ نن د روسیې پولی ته روان شو چې لیورا ساوچینکو سره مرسته وکړي. هغه چې د یوکرين په یو ډیپلوماټ نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولی تیرېده روسیې پوله ساتونکو نیولې او پاسپورت یې هم ورسره اخیستی دی. د یوکرين د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې دی چې تر تعقیب لاندې دي. دغه پیښه څو ساعته وروسته له هغې پیښې چې خبري رسنیو یوکرين ته د نادیا ساوچینکو د ورسپارلو د پروسې د پیلېدو خبر ورکړ. هغه د قتل په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. نوموړي دغه تور رد کړی دی. دا مهم خبرونه لمل ته مننه.
او له صفه ولستان زین هم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک غوړې دا خبرونه به هم ولولې د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورک. ولاند خبرونه کوي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر مسکو ته په سفر کې خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي.
هغه برخه کې چې روسیې کولای شي چې زموږ سره مرسته وکړي دغه غني هم خبرې کوي.
پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شوي عملیات ښه مخته ځي.
کندهار هر کوم د افغانستان هر لوټه مهمه ده، خو غورک مهم پدې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوه یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي.
ایره با مردم شریک کردن نه تنها به مردم کمک نمیکنه بلکې یک حالت روانی را ایجاد میکنه.
یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د بایسکل ځغلولو یو ورزشکار وایي
د اولمپیک اساسه د فدراسیون باید د زړه مشکلات حل شوه. بخې مورې خدای ګم کړه بده چې نو خوښ کوه ما د کوم فدراسیون بشم د کوم اولمپیک بشم.
د حقیقت سره یو انصاف لرل کې دوه نیوز پروګرامونه د خبرونې په ورستي برخې ته خبرو. روسیا له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو په کې برخه اخیستې ده، د افغانستان دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي پر هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس تر څنګ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنیو ته وویل پر دې مخبري وکړي چې روسیه د هغو افغانانو شمیره لوړ کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکی همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې لمرستې پرته، د چین لمرستې پرته، د هند او ایران لمرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي، نو بیا به موږ پرته له شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس تر څنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
و امریکا د روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې په پوځي برخه کې به ورسره همکاري کوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وکړه. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر موسکو ته په سفر کې خپل روسي سیال سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې بیا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې پیل شوي عملیات ښه مخته ځي. د دې چارواکو په خبره افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالته وتلي او په تعارضي حالت کې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزی حالت کې دی او په دغه ولسوالۍ کې پیلیدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کومندان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده. نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ رګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوکاسو کبه ټول منځ کې د شمال لاس کې وژم جوه کم ځای مهم د کندهار هر کوند د افغانستان هر لته مهم ده. خو غورک مهم پدې دی چې بیا به دشمن په کندهار کې مرکزونه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په ایلمند کې پاغه د کندهار په سره دوی بلدي ورته
په اینی وخت کې په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو کمانډان تورن جنرال دا او چا وفادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی وویل چې طالبان د جګړې توان لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمرې په نوم اعلان شوی عملیات دوی ته ټوکی ښکاري.
دغه خبرې چې دوی کوي دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کړي دي د عمرې په نامه دا موږ ته یو ټوکی معلومیږي. دا ټوکی موږ دوی دا ډیر وخت سره کړي دی، هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی کوم نه موږ په دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نه کوم دوی شي لري او دوی چې شي کړي دوی کوم دستاور دوم نه لري او دوی چې شي کولای هم نشي. موږ دلته ډیر یعنی پرسونل ډیر په لوړ مورال جنگ دی او به جنگیږي انشاءالله او دشمن په حال د چشتي ګوتاس ولیدي.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپل ګیلیا او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښې خاطرې نه لري.
دغه رقم دی چې نومو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویلی چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو دا ته مو بندې وایي مو انځور شوی دي تړلی نه دی نو موږ د هغه د حکومت څه دغه غوښتونکی ده چې موږ وطن را جوړ کړي یو بند راته وتړي یو کار راته وکړي نو زموږ دغه حکومت څه
د کندهار غورک ولسوالي چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالي بلل کیږي. دا ولسوالي 5 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو 3 کلونو کې چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوې دي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر 5 پورې
نن د دې پروګرام ورده په دې 200 پروګرام کې چې نن مازیګر په 3 بجو خبريږي د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر لورستي وینا ورسته د سولې د خبرو د امکان پر بلابیلو اړخونو خبرې کوي. د موضوع لري نزو پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر له خپل هندي سیال سره په نوي ډیلي کې دا خبره هم وکړه چې هیواد په وزیرستان کې د یاغیانو د ځپلو لپاره خورا زیاتې هڅې کړې دي. په کابل کې د تېرې اونۍ د سهشنبې د ورځې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې یاري طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ترې وسپاري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غنی وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. ایزاز چودری وای چې هیواد په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غنی دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هیوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هیوادونو په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځانته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې تروریزم نه دی، پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلی دي، یو ځای کار وشي دا ډیره فائدہ کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیر ورځ وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او یوشت دقیقی کې دونکو دی د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمیر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي. د یادونې وړ ده چې ناتو د لومړي ځل لپاره دغسې یو اقدام کړی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د وروستي تروریستي حملې ویراله د خلکو له ذهنه نه ده وتلې، په افغانستان کې د ناتو عمومي قمانداني د څو مشکوکو ځانوژونکو د نمونو په خبرولو سره بیا هم د خلکو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد له امنیتي ارګانونو سره د دې ډول اطلاعاتو شریکول مهم ګڼي، خو وایي چې مطبوعاتو ته د داسې مهمو اطلاعاتو رایستل په خلکو کې ویره اچوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر اینا موضوعات استخباراتی را به نهادهای امنیتی و
کدوی دغه استخباراتی اطلاعات امنیتی او استخباراتی دارو سره شریک کړي، هغوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، او کچېره له خلکو سره شریک شي نه یوازې دا چې ګټه به ونکړي بلکې خلکو ته به ویره او ناوړه رواني حالات پیدا کړي او د مودول لپاره به په دې حالت کې وي.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمانداني په تازه شپو ورځو کې دا ته کسانو نمونه خبره کړي او ویلي دي چې دغه کسان هڅه کوي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځانوژون کې حمله وکړي. د دې قمانداني وایان له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د حقانی د شبکې او وسلوالو طالبانو اته کسه غواړي چې د کابل، پروان، لوګر او خوست ولایتونو په مهمو سیمو کې ځانوژون کې حمله وکړي. د قمندانۍ هیله کړې چې خلک د دغه ځانوژونکو په پیژندلو او نیولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه ژمن دي چې د تروریزم ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې کارپوهانو لړلې محمد یوسف امین زازی ازادي راډیو ته وویل:
خبر دا وه چې استخباراتي او کشفي ادارې د نړیوالو او د افغانستان حکومت په خپلو منځ کې دغه مسایل شریک کړي او ګډ تدابیر د ورته ونیسي. د افغانستان امنیتي ادارې او کشفي استخباراتي ادارې خپل مشکلات لري، خپلو کارو کې لږ پاتې شوي دي. دغه کشفي او استخباراتي ادارې د نړیوالو د سیمې هیوادو مشترک د تروریستانو د ځپلو په خاطر جدي اقدامات باید وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د عمومي ریاست نظر ولرو، خو له چارواکو سره مو اړیکې ټینګ نشول. په دې اړه یوازې د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي د وسلوالو مخالفینو هر ډول خوځښتونه شنډ کړي.
په هر ځای کې دښمنان به هر عمل دست بزنن.
که دښمن په هر ځای کې هر ډول اقدام وکړي، د هیواد دریګونی امنیتی ځواکونه به ورته کلک گزار ورکړي او اجازه به ورنکړي چې د هیواد او خلکو د ګټو پر ضد عمل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې حکومت د ژر تر ژره د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ګمارل شوي کسان افشا او وینيسي. دا پلاوی وایي تر څو چې دا کار عملی نشي د استخباراتي اطلاعاتو شریکول به ګټه ونه لري.
و امرزل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمیر افغان کارپوهان د ناتو وروستی اقدام چې د یو شمیر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکاري غوښتنه کړې مناسب نه بولي. په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په یو شمیر سیمو کې عملیات پیل کړي دي. د دې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو وړاندې په خبرونه کې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره خبرې کړې دي. د
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی حملې زموږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند څرګندونې مو واورېدې چې د حقیقت څه دی. په اونیس پروګرام کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دا پروګرام وړاندې د انصاف پلټکې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو اوس به د ورزش په برخه کې د اختلافاتو موضوع ته مخه کړو. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوه ګوني رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري، د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري. خو د بدني روزنې فدراسیون وایي هغه فدراسیونونه چې دوه ګوني رهبرۍ لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دی مشر دی. جمهوري ریاست دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سباون کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوي دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه دوه افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دې د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي څو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای تبان د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی ټاکل شوی، خو بل لور ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دواړو رهبریانو ترمنځ نشته. خو نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولای.
ما هم امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شوه.
دی وایي زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوي دي ستونزې اکثر حل شوي دي، او یو شمېر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او موږ ته رسمیت نه لري. دا کار یې خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجنو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې وې، چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبري ولري. دی وایي اوس مهال په زغرده وایم چې د هیواد ورزشکارانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنې ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه وځنډوي، او دغه حکم ټولو فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دوه اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پوښتنې داري چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کیږي او ولې د دغو اختلافاتو په وړاندې جمهور ریاست پټه خوله دی.
محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکي چې جنگ نور بس دی، پاکستان باید نور له افغانانو سره دوستی وکړي. عبدالواسع هلمنوال له هلمند لیکي چې زما په نظر د افغانستان حکومت سره د روسیې مرسته به په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ بل جنگ پیل کړي. تاسو دوه پیغامونه وو چې د افغان بسمت سواتلس شمیرې له لارې مو موږ ته رالیږلي وو. پیغامونه زښت زیات دي، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. له تاسو مننه. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو لکه څنګه چې مخکې واورېدل، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره خبرې کړې دي. خو اوس به هم صفی الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان قاري نجیب له نهو نورو سره وژل شوی او شل تنه یې نیول شوي دي. اخوا په لوګر کې په برکي برکي یو مخالف قمندان وژل شوی او دولس نور نیول شوي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو ډیپو له منځه تللی او د زابل په شارې صفا کې د حقاني شبکې یو قمندان وژل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرح ته رایه ورکړي چې د پوهنې په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندي ډونالډ ټرمپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. د امریکا په سنا مجلس کې ډیموکراتانو پروند جمهوری غوښتونکو د هغې هڅې مخه ونیوله چې امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی کاوه. او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د خبرونو تفصیل که غوړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم د غرض انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو د امریکا د ازادي رادیو خبرونه اوري او د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې سپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي او لوی خارونو کې د اف ام 15.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخکې لدی چې د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او به د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی او واشنگټن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بیلابیلې پروژې عملي کوي. خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت په سشکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یو بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سشکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نلیکي او د سرکونو جوړولو ستر پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري آژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین د سیستمې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې د دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همدارس پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیات کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریاکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریاکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بلیدی نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف پلاټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هرڅه د مخاز ما اجمل تورمن سلامونه ومنه خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا زلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کړي د ستونزې راخېستل تقریبا عمومي ستونزې را یعنی دغه ستونزې په اوري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوساش یو آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزې سره دا به په خپل لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب هم د قرغ د ولغمان ولایت د قرغوی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کېما.
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دغه ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګ اړیزه تکمیله کړي ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت ته انکشاف ته او د هغه ځینا د سروې امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دونوي کې دغه زمنګ هغه دیوال استینابي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمنګ په جربا او زمکا د سین په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمنګ مشکل تا دولت توجه نه کوله. سې په درې نوي کې ور سې په سلور نوي کې ور سې په دوه نوي کې ویول. نو اوس زمنګ دغه مشکل دا ده چې اوس کوروت اوس نه دي سوای او تهدید ټول کوروت ده. هغه زمکه خو دې ولس بیچاره لمن زلاړه کچی ته د نوی کې مونږ تا کار سو وای نو زمنګ اتیا پیسه د زمکه پاتې کې د کډری نوی کې راته سو وای نو 50 سالیخ پیسه د پاتې کې د کلو نوی کې سو یو سل پیسه د ډیر پیسه د پاتې کې دو. خو مګر متاسفانه چې ټول زمکه لمن زلاړه اوس کورو ته نږدې شوی دی. نو په ارتباط سره زمکه خو د بشاره او خلکو لمن زلاړل اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیاء انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کی چې زمنګ او دغه ولس کورونا دی دغه د سین د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دوه نوي کې مور تکلم چې کله دا پروژه غوښته په درې نوي کې تلم امرونه امرا کړې هغه امرا کړې ما ولې چې ځکه نو کار راغلې ما ډیر تا وطن ته نو په دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی ما کوم نتیجه نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کې محترم وزیر صاحب نصیر دورانی ته هم زه په هغه کې پروسه اسمبلی په میاشت کې لاړم او هغه ته هغه هم یو هغه عریضه ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کې شامل کې خور کال چې زه تللی یم په دوه نوي کې تللیم هم په تطبیقي پلان د کار کې شامل شوی په درې نوي کې په څلور نوي کې نو پنځه نوي نه ده هم په دې ورځ کې دوه درې ځلې زه لاړم مګر وزیر صاحب ته ما نور مسؤلین ته م داسې زمونږ هغه ولوسو چې مونږ په ځناغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات مو سره کړی وای. نو ځکه تاسو ته زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خلاړلې نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زمونږ کورونه د دغه ولس بیچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسو دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې څېړلې او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام له طریقې مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوانه د ولس لخوانه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زموږ مشکل ده، بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورا ولایتي ته، شورا ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه شوی تللی مرکز ته، مرکز نه بیرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دونوي کې، او دغه چې ډیزاین سروې شوی ده او نور زیاتی د دونوي کې پاتې شو، درې نوي کې پاتې شو، څلور نوي کې پاتې شو، په دې کې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده، او اسنادونه زموږ هماغلته په دې درې څلور کلو کې قرار ارابیس کې قرار لري.
مننه ملک صاحب، بګو اڅه کو چې ساس نه سنځه د کلیو پرختیا وزارت د مقام سره شریک کو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پرې څه کار نه دی شوی؟
او مهرباني کور ودان مونږ هم غواړو چې هغه د ولس به اشاره ته او د عظمت سلمان د کورونه پر د محفوظ پاتې دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف پلټکه
د خغلی ملک عبدالرقیب هم در څونځه بو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت له ویان خغلی اکبر رستمی سره شریک کړه. خغلی رستمی په اړه راته وویل:
عرض وکړم چې وزارت هیون کشف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیرغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خدا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیوز مکه د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. خای چې زموږ دوست د شاهد وی چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت سفر درلود او قرغیوز ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملی کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بلابلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د سخاک ته پاکوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول خرغی ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د شنستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت تراشي چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راجې کړو چې وی چېړي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژهشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه شتاسي واوریدله. تر بلې مو پلوه وبخونکې خدای سپارو خو پتلو توکې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره لمک سره شریک کړئ: 0992293. تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره لمک سره اړیکې ونیسئ. ډیر ځل لیدل شوی چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرون لپاره ده. چې تاسو خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ، نو کولای شئ چې په همدې شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss few.
ډیر مننه شغله کلیولند چې لازادي رادیو سره مرکه ته حاضر شولې. څو د افغانستان په اړه ځینې مسایل باندې خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په هیږي، افغانستان په وروستیو کې د شدید خونړۍ پیښو شاهد و چې د طالبانو لخوا د لانسو په سرلنۍ عملیاتو سره ارتباط لري. خلک ډیر اندېښمن دي. موږ غواړو ستاسو نظر ولرو چې آیا شرایط څومره جدي دي.
Is really the situation that much serious? serious? What's your assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی حملې زموږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي،
taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban. As you know, it's the most dangerous group.
اجازه راکړئ یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغوی په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسله والا ډله پیژندل شوې ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږ کال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای سي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
دو دوی د موقف پاړه به وایم، دو دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي. وړې څوتری حمله وکړي، دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا راته
وایي چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قول اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده، دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قول اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه
درلودل.
لکه این نهوی شالوتکی چه کولی شي د دوی لپاره معرفوي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملا فعالیت کوي. دوی MD-530 ډوله هلیکوپټرې لري، او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولی شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژۍ بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېره مرسته وکړي.
That will really help them out.
And beside the Taliban, as you mentioned in your last report,
the Taliban or Turkmen in Afghanistan, which is now in Delhi, Hamsta, like the Taliban, which has supported the report, which has shared with them. Are you thinking that the Taliban or the Taliban or the Afghan security forces are going to be
Afghan security forces as well?
We do. We are concerned, and it's really.
موږ د دښمنیو او دا واقعا یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقاني په نومولو سره وتوانېدل له حقاني ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د حقاني کسان تر ډېره پر خپلې ډلې ډېر تمرکز کوي، خو د حقاني او ایمن زواهری په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډېر مرموز چاپېریال کې واک ته ورسېد، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم موږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومدار ده ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعال شوې. آیا دا رښتیا دي؟ او که دي نو دلیل یې څه دی؟
موږ
باور لرو چې القاعده لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنګلادیش تمرکز لري. موږ باور نه لرو چې د دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي، یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي، دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې یې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي؟
We think we need to remain focused on Al-Qaeda.
موږ فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو، سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو. موږ تل پر القاعده خپل فشار جاري ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلی دي.
نو د القاعده بیا فعالیدو ته په کتو فکر نه کوئ چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څرنګه چې تم ورڅ کېدله دومره بریالی نه و؟
successful and effective as expected.
What we do believe is that Al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمون په باور Al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه راکمه شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Sure, the main target, right, we were authorized to go after two terrorist groups.
هغه ډلې چې موږ یې د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حملې د داعش پر ضد وې، زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وې او یو محدود شمېر یې په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 100 دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on Al-Qaeda.
دا حمله په یو واسطه د حمله ټل پر وړاندې وي که د نورو ټل پر ضد به هم وسی.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted.
They will not be under a
نور ټل به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوست لپاره یوازې مونږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولای شي.
Primary offensive targeting is against Al-Qaeda and Daesh.
And one more issue about the air strikes.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستي کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. ساسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
موږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او موږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشوله چې هوایي برید کې 13 ملکیان وژل شول. زموږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه مو دا تاییدوي چې موږ سم هدف ټاکلی و. خو موږ ډېر وخت پر دې تیروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. موږ دا کار د 2 ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې موږ همدا وکړو. خو بیا هم موږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زموږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی خاصا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی؟
نو د یونما د روسي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالی کار کوي. هغه څه چې موږ ټول منو دا دي چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور کوي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers, and I did see that report.
په دې شمیر کې نه وینو او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلی دي. زموږ په باور داعش شمیره به د یو نه تر 3000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داسې شواهد مونږ دلی دلی چې وښیي د دوی شمیر به تر 3000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
time تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصتا شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي، دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګ د دوی نښې په کونړ او غزني کې لیدل شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې د دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمه او زمون ټول لپاره بده خبره ده.
یو
وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی و چې د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یو ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده؟ او آیا دغه ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارځونه تر اوسه نه د بشپړ شي او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. د غارځونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګه. ورسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتم لاټړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا وایم چې ناتو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو
وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
Manana, stas tkhom chim wakh murak manana.
ژوندون ته بدن